دا مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مزبوري وال ککړ هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له پامیر ساحل وو.
پاکستان وایي د چمن بولدک لار بیا پرانیستو پریکړه به د جغرافیایي سروې تر رپورټ وروسته کوي. د پاکستان پولیسو او د بشري حقونو کمیشن ویلي د ولی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي او نن ایرانیان په ولسمشریزو انتخاباتو کې رایه اچوي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د چمن سپین بولدک لار خلاصولو په اړه پریکړه به د افغانستان او پاکستان د پولي جغرافیایي سروې تر رپورټ وروسته کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل لار یې پر پوله د امنیتي اندېښنو له کبله تړل ده.
Joint survey was carried out of the area.
د دواړو خواو په ګډه سره سروي کړل شوې ده. ماته په دې اړه لاس معلومات نشته. زما په خیال د حتمی رپورت راتلو انتظار کول پکار دي. خو چې کله دغه رپورت راشي دا غیر وروسته به موږ د وړاندې تګ لپاره هیله مند یو او د هغې په نتیجه کې به موږ د پولي پرانستو په اړه کاروایی کولی شو.
د روانې میاشت پر پنځمه پر چمن بولدک پوله د پاکستاني او افغان سرتیرو ترمنځ تر نښتې وروسته لار وتړل شوه چې نن د 14 ورځ ده. د پاکستان لوی څارنوال ویلي دي چې د انصاف نړیوال عدالت امر د هند د بحري ځواک پخوانی افسر د مرګ سزا پر حالت هیڅ اغیز نه لري. د لوی څارنوال دفتر بیګا په یو خبرپاڼه کې وویل پاکستان د روانې میاشت پر 15 د انصاف نړیوال عدالت ته باور ورکړی و چې له قانون سره سم به کلبوشن یادف ته د خپل دفاع حق ورکوي. دا بیان تر هغې وروسته خپور شوی چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر وکړ چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور د کلبوشن یادف نه وژني. په هیګ کې د ملګرو ملتونو د عدالت وویل پاکستان دې د هند دایرې کړې مقدمې تر فیصلې پورې کلبوشن یادف ته د مرګ سزا نه ورکوي. هند تېره اونۍ په نړیوال عدالت کې د پاکستان پر مقدمه دا پر ضد مقدمه دایره کړه او تورې پورې کړ چې تیر کال چې یادف ونیول شو نو پاکستان ورته د سفارتي مرستو حق په نه ورکولو د سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن سرغړونه کړې. خو د پاکستان لوی څارنوال دفتر په بیان کې ویلي چې د هند مقدمه هیڅ اساس نه لري. د پاکستان پولیس او د بشري حقوقو کمیشن چارواکي وایي د ولی خان پونتون د وژل شوی زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي. د مردان پولیسو مشر عالم شینواری تیر مازیګر مشال رډیو ته ویل دوی وار لمخه د مشال خان د کورنۍ د امنیت لپاره سرتیری ورکړی دي.
کاری ته سم مسلې نو ما خپل سر نمبر شیر کړی دی چې هغه تک صدا سیسی شوې نه ما سره رابطو کی ما سره فلان هغه په خپل باندې رابطه نه وکړ. هغه له په مونږ کور باندې سکیورټی ور کړی دا هغه له مونږ په قبرستان هم ور کړی دا هغه د پیډی کانسټبلان هم ور کړی دي. سلور سلور کسان یو ځای کی سلور په بل ځای کی دي.
خود مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وایي چې کورنۍ لا هم په بشپړه توګه خوندي نه ده. د زیاتوي چې سپریم کورټ ورته په اسلام آباد کې د اوسېدو سپارښتنه کړې. هلته د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر مهدي حسن وایي د مشال خان په قضیه کې مرستو ته تیار دی خو په اسلام آباد کې د هغه د کورنۍ د اوسېدو لپاره پیسې نه لري. مشال خان د اپریل پر 14 په ولی خان پوهنتون کې د مذهب سپکاوي په تور ووژل شو. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په انقره کې افغان سفیر وایي دا مهال شاوخوا 40,000 افغان کډوال په ناقانونه توګه په ترکیه کې اوسي. امان الله جیهون تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په ترکیه کې د کډوالو شمیر له زیاتېدو سره هلته د افغانانو لپاره امکانات کم شوي. دوی ویل د ترکیه حکومت هڅه کوي چې د افغانان قانوني کړي او ورته اسناد برابر کړي. جیهون دا تورونه ناسم وبلل چې ګواکې افغان سفارت د کډوالو د ستونزو په هواري کې غفلت کوي. ترکیه او اروپایي ټولنې ته د ناقانونه کډوالو د سفر مهمه لار ده او رپورټونه وایي چې په وروستیو کلونو کې زرګونه افغانان د ایران، ترکیه او یونان له لارې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته تللي. په ایران کې د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې رای اچونې روانې دي او د انتخاباتو څلور نوماندان ولاړ دي. اوسنی ولسمشر او نسبتا منځلاري حسن روحاني او پخواني څارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي ځغل کې د مخکښانو په سترګه کتل کیږي. ایران د شاوخوا 1.5 میلیون خلکو هیواد دی چې دا مهال لوړې بیکاری ځپلی او د بهرنیو اقتصادي موقعو ترلاسه کولو هڅې کوي. روحاني چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په نتیجه کې پر هغه هیواد د لګیدلو بندیزونو په نرمولو کې بریالی شو، ژمنه یې کړې چې له غرب سره به اړیکو ته دوام ورکوي او ایراني وګړو ته به زیاته ازادي ورکوي. د 55 کلن رئیسی په اړه ویل کېږي چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای باوري کاستی. په عین وخت کې د ایران د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام خبرداری ورکړ چې تر رسمي نتیجو مخکې د نوماندانو د بریالیتوب یا د انتخاباتو په اړه وړاندوینې کوونکو پر ضد به قانوني چلند وکړي. چارواکي وایي په نیویارک کې پر خلکو د یو تیز رفتاره ګاډي خېجولو په پیښه کې یو کس وژل شوی او یو شمېر ژوبل دي. دا پیښه تېر ماښام د ښار په ټایمز څلور لار کې وشوه چې پکې د سیلانیانو ګڼه ګوڼه وي. د نیویارک ښاروال بیل ډی بلاسیو په پیښه کې د یو کس د مرګ او د درویشتو د ټپي کېدو تصدیق وکړ. رپورټونه وایي وژل شوې 13 کلن نجلۍ ده. د پولیسو یو افسر جیمز اونیل وویل مشکوک ډرایور ریچارډ روجاس نومیږي چې 26 کلن دی او د نیویارک ښار اوسیدونکی دی. امریکایي چارواکي وایي لومړني معلومات ښیي چې دا د ترهګرۍ اړونده پیښه نه وه. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا په خپل لومړني بهرني سفر سعودي عرب ته ځي. د ولسمشر اداره هیله منه ده چې د نوموړي سعودي عرب، اسرائیل، ایټالیا، واټیکان او برسلز ته سفر به د امریکا له مهمو ملګرو هیوادونو او په ځانګړي ډول د منځني ختیځ له هغو سره د ټرمپ تعلقات مضبوط کړي. خو د ټرمپ د سفر موضوع د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی له دندې څخه لرې کولو تر اغېز لاندې راوستې، ځکه چې کومی په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسي چارواکو او د ټرمپ د ملګرو د رابطو د پلټنو مشري کوله. دا تر دې دمه د مشال رادیو خبرونه رفت انجم د کرنسی وی آثار له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپې 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپې خرڅیږي. یو یورو په 111 روپې او په 111 روپې 50 پیسې. یو پاوند په 106 روپې 50 پیسې او په 110 روپې. یو ریال په 20 روپې 43 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپې 20 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپې 30 پیسې او په 28 روپې 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپې 55 پیسې او په 1 روپې 55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.9 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکي څلورش غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې په ځینو ځینو ځایونو کې بریاض وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په کوټه کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 45 او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 21 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل او رفت انجم وړاندې کول. پاکستان وایي د چمن بولدک لار پرانستو په اړه پریکړه تر جغرافیایي سروې وروسته کوي. د پاکستان پولیس او د بشري حقوقو کمیشن وایي د ولی خان پوهنتون د وژل سوي زده کوونکي له کورنۍ سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د چین پاکستان اقتصادي لار پر پروژه کې چینایي پانګونه او پورونه د پاکستان پر اقتصاد او ولس څه اغیز لرلای شي؟
د دې د واپس کولو طریقه کار بسي نه تر اوسه پورې خلکو ته هیڅ څه پته نشته.
د افغانستان د بلخ والی دا وکړي چې هلیکاپټرې افغانستان ته ورزي او له وسلوال سره مرستې کوي.
خلال یک ماه من شوم که از طرف دریا یوم میای، از طرف دریا یوم میای، از طرف خط دیورن میای.
په خوست کې پوهانو او دینی عالمانو له حکومت غوښتنه کړې چې اساسي قانون دی سم عملي کړي.
ځینې کسان د دې وجه هم له دولت نه ناهیلي او د دولت سره په مخالفت کې دي چې د اساسي قانون حکمونه دولت نه پلي کوي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چمن او بولدک لار د بیا پرانیستو پریکړه به د پاکستان او افغانستان د تر جغرافیایي سروې وروسته کوي. د وزارت ویان نفی زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د لار تړلو پریکړه یې هلته د امنیتي دلایلو له کبله کړې وه. په دې اړه نور تفصیل عرفت انجم راکوي.
د پاکستان خارجه چارو دفتر بیان نفی زکریا د معمول خبری غونډې پر مهال وویل چې د دواړو خوا په دغه سیمو کې سروې شوې ده او د حتمی رپورټ راتلو وروسته به د پولې پرانستلو فیصله کیږي. د ده په وینا چې امنیتي صورتحال او د خلکو ژوند محفوظ کولو لپاره د پولې تړلو فیصله شوې وه او د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه خبرې اترې روانې دي.
د دواړو خواوو په ګډه سره سروې کړل شوې ده او په دغه سروې رپورټ کې څه دي ما ته په دې اړه لاسه معلومات نشته. زما په خیال د حتمی رپورټ راتلو انتظار کول او چې کله دغه راپورټ راشي دا غي وروسته به موږ د وړاندې تک لپاره هیله مند یو او دا غي په نتیجه کې به موږ د پولي پرانستو په اړه کاروایی کولای شو.
په پنځم مې د بلوچستان صوبې د چمن سیمه کلی لوکمان او کلی جهانگیر کې د سرشمیرنې سلسله روانه وه چې داسې وشوې او د دوه امنیتي اهلکارو په شمول 12 کسان مړه او سلویخ پکې زخمیان شو. د سرستو چې د چمن او سپین بولدک پوله وتړل شوه. د پیښې وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو په مشرۍ کې دوه ډلې جوړې کړې شوې او د پاکستان افغانستان پر پوله د دغه شریکو سیمو دوره یې وکړه چې جغرافیایي سروې یې وکړې. دواړو ډلو د سروې راپورونه خپلو خپلو حکومتونو ته حواله کړي دي. د امریکا افغانستان ته د نور پوځ راوستلو ممکنه فیصلې په اړه د یو سوال په جواب کې نفیس زکریا زیاته کړه چې پاکستان همیشه د افغانستان د مسلې پر امن حل غواړي او یقین لري چې د افغانستان مسله د افغانستان په مشرۍ او وقت لاندې کېدونکو مذاکراتو د لارې هوارې دي شي.
زموږ دا یقین دی چې د افغانستان تلپاتې امن یوازې په دې کېدای شي چې د افغانستان تر واک لاندې او هم د هغوی په مشرۍ د خبرو اترو لار خپله کړی شي. خو د امریکې او ناټو ځواکونو د شمیرې د زیاتوالي مقصد افغان ځواکونه نور پیاوړي کول دي.
د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانې دوه اهلکار اوچتولو په اړه نفیس زکریا وویل چې په دې اړه افغان حکومت سره د خبرو او احتجاج وړاندې کولو وروسته اهلکار واپس سفارتخانې ته راوستل شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د پاکستان پولیس او د بشري حقوقو د کمیشن چارواکي وايي د مردان په عبدالول خان پوهنتون کې د وژل سوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره هر ډول مرستو ته تیار دي. دوی تیر ورځ تر هغه وروسته مشال رادیو سره خبرې وکړې چې د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال ویل کورنۍ په بشپړ توګه ځان خوندي نه محسوسوي. اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د مردان پولیسو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دوی د عبدالولي خان پونتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرستې کولو ته چمتو دي. د مردان پولیسو مشر علم شینواری وایي چې د مشال خان د کورنۍ امنیت لپاره یې پولیس ورکړي او که نورې څه غوښتنې لري نو دوی یې د خپلو وسایلو په رڼا کې مرسته کولی شي.
چې څه مناسب وي هغه مونږ ول کړي دي او هغې نه علاوه چې کوم ریسورسز اویلیبل دي د هغې مطابق مونږ ورکړي دي او که هغې ته څه مسلې نو ما یې پلار سره نمبر شیر کړی دی چې هغه ته که داسې څه ایشو وي ما سره رابطه وکړي. ما سره فلحال هغه په خپله باندې رابطه نه ده کړې. هغې له په مونږ کور باندې هم سیکورټي ورکړې ده. هغې له مونږ په قبرستان هم ورکړې ده. هغې د لیډي کانسټبلان هم ورکړي دي. څلور کسان یو ځای کې څلور په بل ځای کې دي.
دا براسې حال کې دا چې مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې لا یې هم کورنۍ په بشپړه توګه خوندي نه ده. محمد اقبال دا مني چې د کورنۍ امنیت لپاره یې څلور پولیس ورکړي خو نوموړی وایي په دې څلورو کې دوه ښځینه پولیس دي چې دوی ورته اړتیا نه لري او په باقی پاتې دوه پولیسو کې یو هر ورځ په رخصتۍ وي.
بقایا دې ځای کې په قبر باندې چې دن تر پرونه خو یو اوس دوه کسان دي. دوی وایي چې څلور خو څلور مونږ نه وینو دوه دي او دي دوی بیا مسله دا شي چې دوی کوم راشي اوس لکه مونږ یې سم له څلور را کړي دي کور خواله نه کې دوی یو له چوټي ورکوي. هغه څه خبره نه ده خو چې د بار نه صحیح ډیوټي کوي دا نه چې ګني اجرا کې یا بل ځای لکه کنه پراتي مونږ خو دا خپل ځان نه وله سیم دا دوه کسان کور کې دي ادرس څلور دا دي روټای چای ول مونږ خپل راړو.
د شروع پر ورځ په سپریم کورټ کې د مشال خان د کیس اوریدنې پر وخت د نوموړي وکیل خواجه اظهر عدالت ته وویل چې د مشال خان خویندې اوس په کلي کې زده کړې نشي کولی او امنیتي ستونزې لري نو ځکه دې د هغوی لپاره د تعلیمي سهولت برابرولو په خاطر عدالت یو حکم ورکړي. د مشال خان پلار وایي چې چیف جسټس ده ته وویل که د لوڼو د تعلیم بندوبست په اسلام آباد کې وشي نو آیا دا په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ د روزمره خرچې برابرولو توان لري او که څنګه نو نوموړی وایي هغه ورته وویل چې نه.
نو لکه مثال دو چې ستاسو آیا دوره طاقت مې زما وړوکی غون کاروبار دی د عمر مې شمالیاتو ګلګت بلتستان کې هغه په دوره ډول باندې دی نو بس دغه په خپل کلی کې خو اخراجات یا د دوی د تعلیم منازه برداشت کولی شم، خو لکه دغه د خودمون د برداشت بیا جی نه دی مطلب دا دی.
د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې د سپریم کورټ چیف جسټیس ورته ویلي که چیرې د سپریم کورټ پورې تړلي د بشري حقوقو یو تنظیم ته درخواست ورکړي نو کېدای شي چې په اسلام آباد کې یې د بچو د تعلیم بندوبست وشي. پر دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدي حسن وایي چې هغوی په دې لړ کې هر قسمه ممکنه مرستې ته چمتو دي.
گورا ترسو چه د قانونی جنگ خبر ده نو دا غیل پاره خو مونگ هر وقت تیاریو، خو د مالی مراستو چه کم خبر ده نو هغا مونگ سره نشتا. البته د پروژه پا اساس مونگ تا پیسه ملاویگی، نو پا دیالا بازا لخپل ویانده آسما جنگیر سه بسرا دیر زر خبری وکم.
یه من آسما جنگیر سه بات کرنونگا.
په سپریم کورټ کې د چهارشنبه په ورځ د چیف جسټیس ساکب نثار په مشرۍ درې کسیزه بینچ د مشال خان د وژنې د کیس اوریدنه وکړه. په دې مقدمه باندې پولیسو مشر عالم شینواری وویل چې تر دې دمه 350 ملزمان نیول شوي دي. عدالت د دې کیس نور اوریدنه د درې اونیو لپاره وځنډوله. یاد وي چې د مردان عبدالله خان پونتون زده کوونکی مشال خان د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وجلو، خو چارواکو اویني شاهدینو وروسته وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د چهارشنبه په ورځ په شانګله کې د بلدیاتي ټاکنو په سلسله کې رای واچول شوې، خو تېر ورځ داسې رپورټونه خپاره شو چې د ضلع په دوو کلیو کې ښځې له ووټ اچولو منع کړل شوي دي. د سیمو اوسېدونکو وایي دا لومړی ځل نه دی، بلکې دا یو دود ګرځېدلی دی چې د قومي او صوبایي اسمبلۍ په انتخاب کې هم داسې کېږي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په شانګلې ضلع کې د غیر دولتي ادارې فافن څوک چې په ټاکنو او نور پارلماني سیاست بیلابیل راپورونه خپروي لپاره کارکوونکي علي باش خان مشال ریډیو ته وویل چې ټاکنې که مقامي وي، صوبایي او یا د قومي سملې، هر ځل ځایي مشران کینی او په خپلو کې په یو لوزنامه لاسلیکو کی چې زنانه به د ووټ اچونې لپاره پولینګ سټېشن ته نه راوستل کیږي.
زما ملګري هغه ما داغې څارنه کړې ده، باقاعده تور باندې چې په کوم دوو علاقو کې شوی دی چې هغه یونین کونسل کوچ خانه ورته وایي او یونین کونسل باندې
د چهارشنبه په ورځ د صوبې په سلویخت کونسلو کې زمینی ټاکنې په هغه نشستونو شوې وې کوم چې د ټاکل شوو کسانو سرکاري نوکرۍ اخیستو وروسته خالي شوې وو. د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا چې دغه زمینی ټاکنې په 14 ضلعو کې په 3 سلویخت خالي شوو نشستونو باندې وشوې. د نوم نه ښودلو په شرط د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د یوازې په 4 ضلعو کې د زنانو د ووټونو نه اچولو شکایتونه راغلي چې پکې بردیر، شانګله، بټګرام او بونیر شامل دي. د دې خبرې پخلی ځایي خبریال موسی یوسفزی هم کوي او وایي چې کومه جرګه د زنانو ووټونو نه اچولو پریکړه وکړي، هغوی د دغه جرګې د لارې انتظامی هم په دې خبره قائله کی چې دا روایت وپالي.
دا د شانګلې روایت دی چې دا په غوړو انتخاباتو کې د زنانو چې کومې مېرمنې دي هغه پولیس سټېشن ته نه ځي. دا دغه روایت ځکه دي چې هغه جرګه کینی کم کلي نه چې د صوبایي سملې یا د قومي سملې ممبر ولاړ دي، د کم کلي نه ولاړ دي، تعلق یې د هغه کلي سره. دا جرګه فیصله وکړي چې دا ووټونه د سره ستا شو، دا 300 شو، 400 شو، مثلا هر څو چې دا به تا ته مونږ ولګو، دا به ته شمېره کې راته ولګي، خو مېرمنې زنانه چې کومې دي دا به روایت.
په سیاست او په خصوصي توګه په ټاکنو کې د زنانو برخه اخیستو لړکي کارکوونکي غیر سرکاري ادارې نېشنل کمیشن آن سټېټس آف ویمن مشر خاور ممتاز وایي چې دوی سوسو واري له حکومت دا غوښتنه کړې چې هر هغه ځای چېرته چې په ووټونو اچولو کې د زنانو برخه د 10% نه کمه وي، هلته دې بیا ټاکنې اعلان کړې شي.
زموږ خو دا غوښتنه ده چې چېرته زنانو ته د ووټ اچولو اجازه نه ورکول کېږي، هغه
ټاکنې دي ناکانونه وګرځول شي او بیا دې پرې ټاکنې وکړی شي، ځکه چې لږ تر لږه 10% زنانه خودي بهر راوځي او که داسې نه وي نو هغه څوک به څنګه نمائندګي وکړي چې د زنانه ووټ ورته نه وي ورکړل شوی؟
پاکستان ټاکنو کمیشن صوبائی چارواکی سہیل احمد په دیړل مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته لا هم سرکاري نتیجې نه دي راغلي، نو ځکه دوی نشي کولای چې د زنانو د ووټونو د اچولو یا نه اچولو پخلی وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژه کې به بیجینګ د څه لپاره او اته پنځوس اربه ډالرو پانګونه کوي. د دې پروژو په اړه په پاکستان کې سیاسي اختلافات موجود دي، خو فاقي حکومت ژمنه کړې چې ټول صوبو ته به د هغوی برخه ورکوي. ورسره دا هم ویل کېږي چې د چین دا پانګونه به د پورونو یو شکل وي. پوښتنه دا ده چې دا ډول پورونه د هیواد پر اقتصاد او ولس څه اغیز لري؟ ګلایاز دې ته کتنه کړې.
د پاکستان د خزانې پخوانی وفاقي وزیر شوکت ترین وای چین سره اقتصادي راهداري په اړه په خلکو کې ډېری غلط فهمیاني موجود دي چې په دې کې به پورونه وي، حالانکه داسې نه ده. د نوموړي په خبره په دې کې د چین کمپنیانې به د خپل هیواد بینکونو نه پورونه اخلي او سرمایه کاری به کوي. شوکت ترین زیاته کړه،
هماره لیے یہ بوجھ اس وقت بنے گا جب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے.
زمنګ لپاره به بوج هغه وخت زیات شي چې دغه پروژو استعمال د اقتصاد لپاره په سمه توګه ونه کړو. د سره زمنګ اقتصاد وده موندل شي، خو کچیرته بنیادی ډانچا یعنی انفراستراکچر، بجلیګر، ریلوی او نور سیزونه مو ولګول او بیا له دې ګټه پورته نکو، نو دا به لازمی په اقتصاد او خلکو اثر ولري. هغه تاسو ته خپل جیبه پیسې درکې او تاسو ولګوي، نو هغه به خپل پیسې واپس واخلي.
د خزانه پخوانی وفاقي وزیر شوکت ترین په دې خبره ټینګار وکړ چې پر خلکو به ټیکسونه او بوج په هغه صورت کې زیات شي چې کله دا پروژه په سمه توګه استعمال نه کړل شي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه مبارک زیب خان وای چې اقتصادي راهداري په اړه معلومات مبهم دي.
داسې کلیئر کټ یو روډ میپ یا کلیئر کټ داسې ډاکومنت مخې ته نه دی راغلی، دا غې نه ته اندازه و لګې چې لکه د دې پروجیکټ به پوزیشن څنګه د دې د واپسی بسونه پیریډي ا ددا انویسټمنټ خلک کوي ا د پیسي چسونه چاینیز دلته کراوړي او هغه انویسټ کوي د دې د واپس کولو طریقې کار بس یې هغه موډ بیسې ناغه تر اوسه پورې بالکل کلیئر نه ده، خلکو ته هیڅ څه پته نشته.
اقتصاد پوه مبارک زیب خان زیاته کړه چې داسې قسمه نړیوالو پروژو لاسلیک کولو نه مخکې ټول شرایط په ډاګه کیږي، خو په اقتصادي راهداري کې مهمې نقطې پټې ساتل شوې دي. بیا د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وای چې چین کومي پروژې لګوي له هغې نه به خپلې پیسې پوره کوي، خو دا معلومه نه ده چې څومره موده به په دې کې لګیږي. اکرام هوتی ویل چې چین او پاکستان دواړه په پروژو کې د سود په اړه معلومات نه دي ورکړي، ځکه دا خبره ګرانه ده چې آیا دې سره به پاکستان ته ګټه ورسیږي او که نقصان. د ویل
یو دا چې کارخانه واقعي ولې نو ولسه ته پکې روزګار ملو، وړو خلکو ته پکې چې کوم څه سره لګي سرمایي هغه پکې دکانداري سپلای دو، غټ چې کوم سرمایدار خلک دي هغه به پکې کارخانه ولګي، هغه به پکې ایکسپورت امپورت کار شروع کی. فائدہ دغه ده، نقصان صرف یو صورت کې ده چې هغه سود زیات وي او هغه زیاته موده دا وتلې ځان لا او ډېره کمه موده بیا پاکستان ته پاتې شي. مدابون
کسوم د اقتصادي چارو پوهان اندېښنې لري چې حکومت د اقتصادي راهداري پروژو په اړه کره معلومات نه دي په ډاګه کړي، خو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د راهداري پروژه تر ټولو زیاته شفافه منصوبه ګرځولې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وای چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار پر ملي راډیو ټلویزیون د برید په اړه له وړاندې معلومات لرل، خو د دې حمله په مخنیوي کې پاتې راغلل. د دې کمیټې مشرانو او غړو تیره ورځ خبری غونډې ته وویل حکومت باید هغو کسانو ته سزا ورکړي چې د دې پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی و. نور معلومات د سباون کاکړ پر رپورت کې.
د افغان خبرلانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي چې څلور ورځې وړاندې رسمي سرچینو د ننګرهار ولایت ته معلومات ورکړي وو چې پر څلورو دولتي ارګانونو برید ترسره کیږي، خو بیا هم د دې پیښې مخنیوی ونه شو. د یادې کمیټې غړي صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه کمیټې له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو په اړه اړین ګټور او شفاف اقدامات ترسره کړي. دا مسله باید وڅېړل شي، کاري ستونزه په کوم ځای کې وه، سره له دې چې والی او امنیتي ارګانونو په دې اړه راپور درلود، خو له وړاندې هیڅ ډول تدابیر ونه نیول شول. هر وخت په دا ډول تروریستي پیښو کې یو ډول معما وجود لري، خو بدبختانه دغه سوالونو ته جواب نه ورکول کیږي. هغه پیښه له یاده وځي او بله پیښه رامنځته کیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې څلورو انتحاریانو د ننګرهار ولایت پر ملي راډیو ټلویزیون ډله ییز برید وکړ. په دغه ډله ییز برید کې چې درې ساعته یې دوام وکړ، د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا د څلورو برید کوونکو د وژل کېدو تر څنګ پکې د ملي راډیو ټلویزیون څلور تنه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي، او همدارنګه د اوو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې اوولس تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر د څرګندونو څخه ډډه وکړه، خو د ننګرهار د والي وینا تاوله خوګیاڼي د پنجشنبې په ورځ تایید کړې چې په دې اړه وړاندې له مسؤلینو سره معلومات شریک شوي وه او یو لړ اقدامات هم ترسره شوي وه، خو په وینا یې هغه کسان ته به سزا ورکول شي چې وظیفوي غفلت یې ترسره کړی دی.
په دې برخه کې د ولایتي ادارې د جزي چلن ترسره کېږي، او هغه کسان چې هغوی په دې برخه کې کار نه کړی قانوني چلن به اوسه وشي.
په ورته وخت کې بیا د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې غړي صدیق الله توحیدی له حکومت څخه وغوښتل چې یاده پیښه د اندېښنې وړ ده، او دغه مسله د حکومت له نړیوالو بې طرفه باوري ارګانونو سره شریک کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. بل پلو، په خوست کې خبریالانو د دغه برید غندنه کړې ده او ویل دي چې د حکومت باید دغه سپیشو مخنیوي وکړي او غفلت کوونکو ته سزا ورکړي.
د پنجشنبه ورځ ناوخته د خوست یو شمېر خبریالانو او د بیلابیلو رسنیو استازو د ننګرهار پر راډیو تلویزیون د وسلوالو برید وغانده، او د افغان حکومت او نورو مخالفو وسلوالو ډلو یو غوښتل چې د ملکی هدفونو او د رسنیو د امنیت خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وکړي. په خوست کې د غرغخ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل په دې اړه مشال راډیو ته وویل،
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په ژورنالستانو یا مثلا په کارمندونو ترګریز برید شوی و. د خوست خپلواکو ژورنالستانو د غونډې په ترڅ کې ګواښ وکړو چې کچېرې او ژورنالیستانو ته خطرونه متوجه کیږي، موږ به د هغو ډلو ټپلو سره پریکون اعلان.
په خوست کې د شمشاد تلویزیون خبریال ساجد بهار په رسنیزو مرکزونو او ادارو بریدونه لیدي کبله بولي چې اصلا خبریالانو ته ورپېښې مسلې نه څېړل کیږي.
په دې وروستیو کې چې پر ژورنالیستانو وخت نه وخت بریدونه کیږي، زما په آن یو لامل دا هم دی چې دوی پېښې نه څېړل کیږي. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې ډېری شمېر ژورنالیستانو خپل ژوند د لاسه ورکړ، ځینو ته ګواښونه وشول، تهدید شول، خو ولې دوی پېښې نه دي څېړل شوي؟ تر دې پورې چې آن اوس وسلوالم غواړي چې هغه دوی د ژورنالیستیکو دفترونو نه د سنگر په توګه کار واخلي او دوی ته زیان ورسوي.
د ناستې په پای کې یو پنځه ماده ایز پریکړه لیک تصویب شو چې د یو تن خبریال طالب منګل لخوا ولوستل شو.
ژورنالیستان چې ناپیلي او بې پرې مدني فعالان دي، باید په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکي وګړو په څیر خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ژورنالیستان باید د دولت او د دولت له مخالفو خواوو ډډمن شي، تر څو په وخت او زمان اړین معلومات د خلکو غوږونو ته ورسوي. که چیرې ژورنالیستان په رواني او فزیکي لحاظ ډډمن نوی او دوی لګوخونو سره مخامخ کیږي، د اړوند ډلو او اشخاصو سره به پریکون یا بایکاټ اعلان کړي.
چهارشنبه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملي رادیو تلویزیون پر ودانۍ یو ډله وسلوالو برید وکړ چې دوه پولیس او دیاد رادیو تلویزیون څلور کارکونکي پکې ووژل شول. د ننګرهار پر رادیو تلویزیون د وسلوال برید مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوي دي. پامیر ساحل رسر په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واو.
پاکستان وایي د چمن سپین بولدک لارې خلاصولو په اړه به پریکړه د افغانستان او پاکستان د پولي جغرافیایي سروې تر رپورټ وروسته کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وکړه. د پاکستان لوی څارنوال ویلي چې د انصاف نړیوال عدالت امر د هند د بحري ځواک پخوانی افسر کلبوشن یادف د مرګ سزا پر حالت هیڅ اغیز نه لري. د لوی څارنوال دفتر بیګا تر هغې وروسته خپل بیان خپور کړ چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر وکړ چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور د کلبوشن یادف نه وژني. د پاکستان پولیس او د بشري حقوقو کمیشن چارواکي وایي د ولی خان پونتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دی. خو د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وایي چې کورنۍ لا هم په بشپړه توګه خوندي نه ده. په انقره کې افغان سفیر وایي دا مهال شاوخوا 40,000 افغان کډوال په ناقانونه توګه په ترکیه کې اوسي. امان الله جهون تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په ترکیه کې د کډوالو شمیر له زیاتېدو سره هلته د افغانانو لپاره امکانات کم شوي دي. په ایران کې د ولسمشریزو انتخاباتو په ترڅ کې خلک رای ورکوي او دغه انتخاباتو ته څلور نوماندان ولاړ دي چې پکې وسنۍ ولسمشر حسن روحانی او پخوانی څارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی تا په انتخاباتي ځغل کې د مخکخانو په سترګه قتل کیږي. چارواکي وایي په نیویارک کې پر خلکو د یو تیز رفتار گاډي خېجولو په پیښه کې یو کس وژل شوی او یو شمېر ژوبل دي. پیښه تیر ماښام د ښار پر ټایمز سلورلار کې شوې ده او د پولیسو په وینا د گاډي ډرایور یې نیولی دی او لومړني معلومات ښیي چې دا د ترهګرۍ اړوند پیښه نه وه. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سبا څخه په خپل لومړني بهرني سفر سعودي عرب ته ځي. د ولسمشر اداره هیله منه ده چې د نوموړي سعودي عرب، اسرائیل، ایټالیې، واټیکان او برسلز ته سفر به د امریکا له مهمو ملګرو هیوادونو او په ځانګړي ډول د منځني ختیځ له هغو سره د ټرمپ تعلقات مضبوط کړي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول او اسلام آباد ګورو چې پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپل ګڼو کې پرخو موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج زهیر یې لنډیز وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپل اداري په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي چې پکې نه بات ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي. ویل کېږي چې د جمعیت علما اسلام فیډرلي مشر مولانا فضل الرحمن له وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې د کوم وروسته چې په فاټه انضمام باندې آئینی ترمیم لزند سره مخ شوی دی. بل پلو د قبایلي سیمو نه د پارلیمان ځینې غړو په فاټه اصلاحاتو باندې د سمجوتي کولو نه انکار کړی او دریځ دی چې حکومت د مولانا فضل الرحمن په وینا د قبایلو سره زیاتې څنګه کولی شي. د ادارې په وینا په دې معامله باندې عام ولس نه پوهیږي چې ځینې ګوندونه ولې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو مخالفت کوي او دغه دواړه ګوندونه د حکومت اتحادي ګوندونه هم دي. نو په دا وجه د قبایلو نه د پارلیمان غړي د حکومت په کردار باندې شک کوي چې ولې یې اتحادي ګوندونه مخالفت کوي. ادارې آخري کې وایي که په رښتیا حکومت د فاټا د مسلې حل غواړي نو باید چې د خپلو اتحادیانو سره په دې خبر وکړي او هغه په اعتماد کې واخلي او د سعودي عرب د دورې وروسته دا مسله د کامی ګټو پر رڼا کې د قبایلو په خوخه باندې حل کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د نوي بجټ لپاره کار روان دی او هیله ده چې د رواني میاشت په اخر کې وفاقي بجټ پارلیمان ته وړاندې شي. ادارې وایي اوس چې بجټ راتلونکی دی نو په دې کې به کتلې شي چې د پاکستان د غریب ولس لپاره پکې سکه خو دې شوی دی. د ادارې په وینا چې د 16 راسي قتل کیږي چې کوم هم حکومت راشي نو هغه غټي غټي داوی کوي او خپل کامیابی خلکو ته خودلو لپاره اشتهارونه هم چلوي. نو د دین هیڅ کړ انکار نشي کېدی چې په هر حکومت کې سنا سکار کیږي او بل پلو په هر دور کې دومره کرپشن او درغلی هم کیږي چې لکبلې د عام ملت ژوند ډیر متاثر شي. ادارې زیاتوي د پاکستان تر ټولو د افسوس صورتحال دار چې هر حکومت د خپل بجټ د ضرورتونو پوره کولو لپاره د یوې پالیسۍ تر لاندې په غریبانو باندې د پېټرولو، ګیس او بجلی په شکل کې ټیکسونه لګوي او دا داسې ټیکسونه دي چې معاشي ماهرینو دا بدترین استحصال ګرځولې دي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې د بجټ تیاری شروع دي نو باید چې حکومت د ولس لپاره غوره منصوبې جوړې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن اگزامینر ویبپاڼه لیکي اسلام آباد دا نظر لري چې له چین سره د اقتصادي همکارۍ په نتیجه کې پر غربي هیوادونو له تکیې خلاص شوی دی. هلته د بشري حقونو نړیواله اداره هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د ولسي وګړو پر مرګ ژوبلې اندېښنه ښیي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن اگزامینر ویبپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې له وجې اوس اسلام آباد دا فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره غربي نړۍ ته ضرورت نه لري. یاد راهداري د چین د یوې سیمې یوې لارې منصوبې برخه ده. یاد ویبپاڼې تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې وسلوال طالبان د خپل خارجه تګلارې په توګه استعمالوي او افغان حکومت بې ثباته کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي. دارا د ویبپاڼې په وینا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په بریالي کېدو کې د بلوچستان امنیت مهم رول لري، ځکه چې د سړک نه علاوه گوادر بندر هم د دغې صوبې برخه ده. واشنگتن اگزامینر لیکي پاکستان به یو ورځ ډېر خپېمانوي چې ولې یې طالبان د خپل خارجه تګلارې لپاره استعمالول، ځکه چې د اقتصادي حالو ځلو لپاره سوله او ثبات ضروري دی، او چې په افغانستان کې سوله نه وي نو په پاکستان کې به هم امنیت ټینګ ساتل ګران وي. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ته یې ویلي په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند محفوظ کړي. دا مهال امریکایي حکومت په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش پر ضد جګړې لپاره خپل ستراتیژي ته بیا کتنه کوي. هیومن رائټس واچ وایي په امریکایي هوایي بریدونو کې د عامو خلکو د وجلو سلسله زیاتېدل ښایي چې دې لړکې سم احتیاط نه کیږي، نو پکار دی چې امریکا د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي ته په بیا کتنه کې دې مسلې ته هم پام وکړي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د ایران د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی دی چې که رسنوی یا بل چا د نننیو ولسمشرو انتخاباتو تر رسمي نتیجو مخکې د بریالي نوماند وړاندوینه یا اټکل وکړ نو پر ضد به یې قانوني چلند وسی. دولتي خبري اجانس بیگا ویل د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی چې که د دې امر سرغړونه وسی نو دا به په انتخاباتو کې د مداخلت برابر وي. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال د نننیو انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې حکم له سرغړوونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبری اژانس ارنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري پرون ګواښ وکړ چې کرسنۍ یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي نو محکمې ته به معرفي شي. ذوالفقاري په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخابات تو د ګټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د خلالونکو په توګه پیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر سره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. لبلې خوا د ولسمشر حسن روحانی انتخاباتي کمپاین ل خپل پلویانو غوښتي دي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې د خپل بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحانی د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپل پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخته مخکې د رایو د نتایجو له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحانی اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شو ویلي هغه کسانو ته چې خاید خوشحالی په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري نصيحت کوم چې د خلکو اراده او خوښي ته تسلیم شي. خو ښاغلی روحانی په همغه ورځ په جواب کې وویل د نغوري چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي، بلکې دا کار د په وینا باید ځوانان وکړي. ښاغلی روحانی همداراس په وار وار د سپاهی پاسداران او قضایه قوی په ګډون د مذهبي مشر آیت الله خامنهای تر لاس لاندې ادارې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په انتخاباتو کې په لاس وهنو تورنې کړي دي.
احمد تکلو د افغانستان د بلخوالی عطا محمد نور ادا کړی چې د افغانستان خاورې ته نامعلومه هلیکاپټرې داخليږي او له وسلوالو سره مرسته کوي. نوموړي د خبره تیر ورځ د بغلان د ولایتي شورا پخوانی مشر رسول محسنی د څلورم تلین غونډې ته په وینا کې کړی ده. نور تفصیل اکرام راکوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو ته د هلیکاپټرو په وسیله د مرستو رسولو په اړه اندېښنې څرګندې شوې، د بلخ ولی عطا محمد نور دا اندېښنې تایید کړې. نور چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی په څلورم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې، د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو وی ویل چې په دې برخه کې د یو شمیر هیوادونو پالیسي بدلون موندلې او د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو ګټه اخلي.
د هلیکاپټرو راتګ چې مخکې مې نه تاییداوه، خو د تېرې یوې میاشتې په جریان کې اوس زما دوستانو په سترګو ولیدل. نه پوهېږم چې دا د امو سیند له هغه غاړې راځي که د ډیورن له کرښې راوړي، له کومه ځایه راځي، خو راځي. او ټولو لیدلي چې دا هلیکاپټر ښکته کېږي او موټر سایکل سپرو سره مرسته کوي او ځینې شیان له ځان سره وړي.
دا د ملي یووالي د حکومت لومړنی والي نه دی چې د افغانستان خاورې ته د ناپېژاندو هلیکاپټرو د راتګ خبره کوي. له دې وړاندې د سرپل والي محمد ظاهر وحدت ویلي و چې دوه ناپېژندل شوي هلیکاپټرې د سیاد ولسوالۍ په پشتې باغ سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي لیدل شوي دي. وحدت ویلي و چې په غالب ګمان دي هلیکاپټرو وسلوالو طالبانو ته تجهیزات لیږدول. تېره اونۍ د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو داسې ویډیوګانې شریکې کړې چې په کې روسي الوتکې د افغانستان په خاوره کې د ګرځېدو په حال کې لیدل کېږي. د افغانستان په جنوب د هلمند ولایت د کجکي ولسوال عبدالرازق اخونزاده هم په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبره کړې وه. له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړو او د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي هم له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو خبره کړې وه چې په وینا یې په دې اړه شواهد او اسناد هم په واک کې لري. خو تر دې دمه د احمدزي په ګډون نورو افغان چارواکو په دې اړه د شویو ادعاو اسناد او شواهد نه دي شریک کړي. امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره د روسیې د احتمالي پوځي مرستو په اړه خبرې کړې دي. روسي چارواکو له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا تماسونه یوازې د دې ډلې سولې ته د هڅونې په هدف ترسره شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په روسیو کې د دې مسلې د خصپینوي په هدف شمال ته د څېړنو لپاره خپل یو پلاوی استولی و. د دې وزارت وایي دولت وزیر د پنځشنبې په ورځ وویل چې د پلاوی له بیرته راګرځېدو وروسته یې خپلې موندنې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره شریکې کړې دي.
په دې برخه کې څېړنې جریان لري چې معلومه شي چې آیا الوتکې راغلي که نه. دا مسله د ناټو د غوث ملاتړ له ماموریت سره هم شریکه شوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي چې په دې برخه کې شواهد نه لري، خو په سیمه کې د نړیوالو قدرتونو د سیالۍ په اړه اندېښنه لري.
په نړیواله کچه چې کومې شخړې رامنځته شوي داسې اندېښنې راپارولې چې افغانستان یو وار بیا د لویو هیوادونو د سیالۍ ډګر ونه ګرځي.
له بل خوا د ولسي جرګې غړی نعیم لالی حمیزی له حکومت غواړي چې خلک له حقایقو خبر کړي او پرې نږدي چې افغانستان د روسیې او امریکا په ګډون د نړیوالو سیالیو په میدان بدل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ وایي د اتحاد په اوږدمهاله توګه افغانستان ته د زیاتو سرتیرو استولو پر ځای د هغه هیواد ځواکونه پیاوړي کول غواړي. نوموړي تیر مازګر په برسل کې خبریالان ته وویل د افغانستان امنیت او ثبات د هغه هیواد ځواکونو دنده ده او ناتو ورسره په دې کې مرسته کوي. ټاکل شوی چې د راتلونکې اونۍ د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان په اړه هم بحث وسی. احمد تکل رپورٹ لري.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو په اوږدمهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای په پام کې لري چې افغان ځواکونه پیاوړي کړي. د افغانستان جګړه د نورو مسایلو تر څنګ د ناتو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریزه مهمه موضوع ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون یوه اونۍ وروسته په برکسل کې جوړیږي. ینس ستولتنبرګ پرون په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي برخې له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګول د افغان ځواکونو دنده ده او ناتو د هغو د مرستندوی ونډه ترسره کوي. ټینګ باور لرم چې په اوږد مهال کې مخته غوړه داده چې د لویو محاربوي عملیاتو لپاره د ناتو زیات شمیر سرتیری ونه لګو، بلکې د مبارزې لپاره افغان ځواکونه پیاوړي کړو، څو په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي او د تروریزم پر ضد جګړه وکړي. دا هغه کار دی چې موږ اوس مهال په افغانستان کې کوو. ولسمشر اشرف غنی په یو مرکه کې چې پرون خبره شو، وویل چې د افغانستان د امنیت لپاره د 3,000 او 5,000 ترمنځ نړیوال پوځیان کافی دي. دا د اضافي سرتیرو همغه اټکلی شمیر دا چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د سپینې ماڼۍ په بحثونو کې یادونه کیږي. د ناتو عمومي منشي د مسلکي وړتیا لپاره د افغان ځواکونو ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې ناتو به د هغو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي. دا امکان نشته چې ناتو به په افغانستان کې محاربوي عملیات بیا پیل کړي. موږ به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ او هغو ته د سلام مشورو کار ته دوام ورکړو. د دوی توان او مسلکی وړتیا ثبت شوی دی او دوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلیت له دمخه اخیستی، چې دا هم د افغانانو او هم د ناتو لپاره ښه خبره ده. موږ د روزنې، مرستې، سلام مشورو او همدارز مالی ملاتړ په وسیله له دوی سره مرستو ته دوام ورکوو. د ناتو د عمومي منشي له وینا یو ورځ مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد وویل د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان د جګړې پر وضعیت خبر دي او غواړي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر رقم کړي. دان فورزیات کړه ناتو غواړي افغان ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې له طالبانو سره په مقایسه کې لوی امتیاز ولري.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست پوهانو عالمانو ویلي او د افغانستان اساسي قانون په داسې ډول جوړ شوی دی چې که پوره عملي نسی نو هیچا ته د هیواد یا نظام پر ضد د جنګېدو جواز نه پاتې کیږي. د سیاسي او دینی علومو پوهانو تیر ورځ په خوست کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد اساسي قانون دی په سمه توګه عملي کړي. نجیب الله خیل په دې اړه نور معلومات راکوي.
د خوست یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي که د افغانستان اساسي قانون په ټولو خلکو یو ډول پلی شي، په دې هیواد کې شته سیاسي او ټولنیزې ستونزې ورسره تر ډیره حلیږي. علما او استادان چې د پنجشنبې په ورځ د نبوي سیرت په باب د یوې ازموینې لپاره په مشورتي ناسته کې راټول شوي ول، ټینګار لري چې د جګړې د ختمولو یوه لاره دا ده چې اساسي قانون له استثنا پرته په هر چا پلی شي. دینی عالم مفتي حبیب الرحمن خوستي ول د اساسي قانون له پلی کېدو سره د ټول ملت ستونزې حلیږي.
د افغانستان د پوره چې کومو اساسي قانون جوړ شوی ده، دا یو ملي وثیقه ده. که په واقعي توګه باندې د اساسي قانون په افغانستان کې تطبیق شي، هم دې ته هر یو وزیر ژمن شي، هر یو قومندان ژمن شي او هر یو وګړی دې ته په دغه اساسي قانون ته دای ژمن شي او پر احتیاط په حقیقت پوه شي، نو هیڅ مشکل نشته. ټول مسایل په اساسي قانون کې حل دي.
مفتی حبیب الرحمن زیاته کړه لدی ملی وثیقې سره د سطحي برخورد نه کیږي او نه دی ورڅخه یوازې د شعار په ډول استفاده کیږي. په خوست کې د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران وایي د افغانستان د اساسي قانون په دریمه ماده کې راغلی چې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام دین د معتقداتو او احکامو مخالفي. نو کچیر د حکومت پلی شي، مخالفینو سره د نظام پر وړاندې د جګړې لپاره دلیل نه پاتې کیږي. د دینی علماو او استادانو په دې غونډه کې د حج او اوقاف وزارت معین مولوي عبدالحکیم منیب هم برخه درلوده. د ور افغان حکومت د سولې هڅو ته ژمن دی او د پټینګار له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د دې هیواد آبادی یقیني او اقتصاد پیاوړی کړي.
موږ د جنگ خلاف، موږ د سولې دعایان یو. خدای دې هغه ورځ ډیر زر راولي چې په افغانستان کې ټول دولتیان او ټول مخالفین سره ورونه وي او په ګډه سره د دې ملک د دښمن په مقابل کې ودرېږي، د ملک ته قوت ورکی، استقلال ته قوت ورکی، اقتصاد ته قوت ورکی، یو مرفه ژوند په ګډه سره افغانانو ته راو.
بلخوا د حقوقو او سیاسي علومو استاد امیر بهیر وایي
ځینې کسان د دې وجه هم له دولت نه ناهیلي او د دولت سره په مخالفت کې دي چې د اساسي قانون حکمونه دولت نه پلي کوي. هلته زموږ د ملي حاکمیت، د ملي ګټو ټول تعریفونه شوی دی، په دې تاکید شوی دی دولت مکلفیت ګرځول شوی دی. متاسفانه چې دولت تر اوسه په دې نه دی توانیدلی پاتې راغلی چې اساسي قانون تطبیق کړي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس پوهندوی زرولی صدیقي وایي چې د افغانستان د اساسي قانون د دریمې مادې د بشپړ تطبیق په صورت کې ډاډه دی چې هیڅوک به په هیڅ نوم او آدرس د دې نظام پر وړاندې د وسلوالې جګړې دلیل ونه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اسوز مژغله مشال ریډیو څخاوري مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.com. او اوسم تاسو پام د یو بل ریپورت پر لور راړم. په فکل مدارس پاړه یو بل وړاندې شوی دی چې خالد خان پر له چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه ریپورت یې برابر کړی چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مدرسو رجستریشن لپاره سوسایټي اکټ ترمیمي بل وړاندې شوی دی، خو بیا د ځینې غړو له اړخه په نوي قانون اندېښنې راپورته شوی دی. تفصیل په دې ریپورت کې.
دا زیارت پرز د پیښور جامع عثمانیه کې د ټولو وفاق المدارس یو غونډه په دې غرض رابلل شوې وه چې د مدرسو د نوي رجستریشن په حق له خپل تاثرات وړاندې کړي. دا غونډې وروسته د وفاق المدارس عربیه صوبایي ناظم حسین احمد مدني مشال ریډیو ته وویل دغه ترمیمي بل صرف د مدرسو د رجستریشن لپاره نه بلکې د نورو ادارو او انجمن لپاره هم دی، خو دا د خبره دینی مدرسې پکې په نښه شوې دي.
آغا ترمیمی بل چې کوم دی هغه سره زموږ اختلاف دادی چې په هغه کې رجسٹرار ته غیر معمولی اختیارات ورکړل شوي. مثلا آغا د رجسٹریشن کاغذات آغا د ضروری تفتیش پر نوم باندې آغا په میشت باندې لټکول شي.
حسین احمد مدنی زیاته کړه چې نوی قانون لاندې به یو مدرسه یا اداره د رجسٹرار په خوخه په یو بینک اکاونټ خلاصوي او د رجسٹریشن عمل به کال کې د نن سو سو واره کوي. دغه شان د زی یا پته بدلولو اطلاع به هم یو مدرسه رجسٹرار ته وخت په وخت ورکوي.
په دغه بل کې چې کوم ترمیمي بل دی دی کې د مدارسو د حریت او د ازادۍ خلاف تاسو مواد راوړل شوی دی چې هغه موږ لپاره قابل قبول نه دی. مثلا هغه کې یو دفعه داده چې رجسٹرار سره به سالانه ریپورت آرڈر شدہ اکاؤنٹس دیگری اگر تفصیلات اگر با وقت پہ وقت جمع کی گی نو رجسٹرار با اگر دا عوام و دا معلومات دا پارا مشتہر کولیش.
خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا سوسائٹی ایک ترمیمی بل پا روان غنڈا کی اڑان دے شوی دے، خو بیا دا اسمبلی دا غلو دا نیوک رستو دا ضروری بدلون دا پارا دا اسمبلی سیلک کمیٹی تا حوالہ شوی دے. دا غا بل چی دا صوبائی محکمہ انڈسٹری لعرخ راول دے شوی دے پا حق لے دا وزیرالا دا پارا دا انڈسٹری دا محکمہ سلاکار عبدالکریم توردیر وائی
رجسٹریشن ایشو خو روان دے بزور طریقہ ماند خود چونکہ دا غی سٹریس دار ہے جدار درے کار لے زمانگا رجسٹریشن دی کولے پولیس ویریفیکیشن اپنا نور رو چکے فارمیلیٹیز دی نیو عام مولا سڑے ہوتا ہے تحصیل دم مرد آگا نہیں کہاں اور خام خواہ ہرڈلز بڑھتا رازی اور فائنینشل میٹرز دی خیر دی ایئر لی دا دیر جنوان خبر آوا خوز دا ہوم ڈیپارٹمنٹ اور دا لا والا موجود کی ضروری دو سدہ سے خبر اشترے سے میں بھی زمان نوٹس کی نیو ہوم سے روی چاٹو لے خبری پاکے ویٹ شو خحال ویرو دین شاء الله.
دا وزیر اعلی سلاکار دا هم ویلی دی چې د دوی محکمه با دا مدرسو او دا ادارو د منتظمینو دا دغه نوی قانون په حق له ری اخلي او د دوی مثبت وړاندیزونه با په ترمیمي بل کې شامل وي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
د پاکستان په شمالي سیمه حمزه کې د بسکشي سیالي شوی دی. هلته له ډیرو کلونو راهیسې بسکشي کیږي، خو د فرانسې خبري اژانس وایي داسې ښکاري چې په پاکستان کې د دې لوبې دود په ختمې دودې. ګلایاس د اژانس د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان لری پرتی غریزه سیمه هونزا کې د واوري ډګ غرونو په منځ کې ګڼ شمیر خلک د بوسکشي مقابلې کتو لپاره راغونډ شوي ول. د چپروسان کلي اوسیدونکي له پخوا راهیسې د دغه مقابلو کتو لپاره راغونډیږي. ایف پی خبر ایجنسی لیکي یو پخوانی د سکول استاد بخش دلخان خپل اسپه تیاروي او د هغه میرمن په اسپه اوړه شیندي چې د دوی په وینا د خوشبختۍ علامت دی. 250 کلن دل خان په مقابلو کې برخه خستونکو کې د شلو نه زیات لوبغاړو کې یو دی. خبرې جنسل کې د لوبغاړو په منځ کې تور چیلې ایښودل شوې او په اس په ناس لوبغاړي د ریفری په وینا نه مخکې د چیلې راپورته کولو هڅه شروع کړې. اجنسل کې چې لوبغاړي ګول وکړي نو دوی حلال چغه وخی، د دې معنا وي چې دا ګول سم دی. بس کوشي داسې مقابله ده چې پکې د اس بازۍ مهارت ښودل کیږي، خو دې سره سره نقد انعامونه هم په دې مقابلو کې ورکول کیږي. اجانس لیکي دل خان سلور زره کلداري د سیګریټو درې ډبي او یو موبایل ټلیفون ګټلې دي. خبري اجانس د دل خان په حواله لیکلي چې د سیګریټو درې ډبو لپاره قابو خپل سټ مات کړي وي او دوی سیګریټ هم نسکي. خبري اجانس لیکي د پاکستان گاونډي هیواد افغانستان او منځني ایشیا کې بسکوشي اوس هم یو متحرک لوبه ده، خو پاکستان کې دا دودیز لوبه معدومیږي. دل خان خبري اجانس ته ویلي دي چې زیاتره لوبغاړو بسکشي لوبه پریښي ده او زیاتره لیواله هم ندي، ځکه چې دا لوبه په ختمې دودا. یو بلتن تاج محمد خبر ایجنس ته ویلي دي چې مقامی خلک خپل اسپ خرڅوي چې جدید سہولتونه ترلاسه کړي، ځکه دوی د اسپو ترلاسه کولو کې ډېر ستونزې لري. دی وایي اوس دا لوبه د پخوانی یادونو په شان ده او خپل ماشومانو ته به د دې قصې کوي. خبر ایجنس د یو بشرپوه عزیز علیدات په حواله ویلي دي چې په پاکستان کې بسکشي مقابلو نخې نخانی په ختمې دودې، ځکه چې هغه هیواد له منځنی ایشیایي هیوادونو سره کلتوري اړیکې پرې کړې دي. خبر ایجنس لیکي چې په هونزا کې واخې نومي قبیلې خلک ژوند کوي چې افغانستان، تاجکستان او د چین ژونګ کې هم موجود دي.
دا مشال ریډیو دا.
د پنځمبه پر ورځ د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د مڼګل دودیزه کلنۍ مشاعره تر سره شوې ده. یاد مشاعرې ته د دې ولایت ترڅنګ د نورو ولایتونو شاعران او فرنګ پال هم ورغلي وو. چارواکو ویلي چې د دې مشاعرې یو هدف دا هم و چې شاعران د شعر په چوکاټ کې د سولې پیغام خپور کړي. نجیب الله خیل نور حال راکوي.
د پنځشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د مڼګل دودیزه کلنۍ مشاعره د یو شمېر نورو ولایتونو د میلمنو شاعرانو، فرهنګیانو او علمي شخصیتونو په ګډون جوړه شوه. په یاده مشاعره کې د پیلیزو مراسمو وروسته چې یو شمېر ځایي چارواکو او فرهنګي شخصیتونو پکې د افغاني کلتور او ادب د ارزښت په تړاو ویناوې وکړې، لسګونو ځوانو شاعرانو بیا ګډونوالو ته خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه، هایکوګانې او بیتونه ولوستل چې د حاضرینو لخوا په چکچکو او تودو ولولو لمانځل کېدل. د میدان وردګ والي زندګل زماني مشال رویته ویل چې د مشاعرې ولسته د سولې او ورورۍ پیغام لاره.
دلته د مڼګل مشاعره وه. د دې مشاعرې پیغام یوازې دا نه ده چې د پسرلي موسم ده او دهقانان د زیاتې مڼې وکړي او زیاتې مڼې تولید. د دې مشاعرې پیغام ولسته سوله، ورورولي، اتفاق او اتحاد. تاسو ته به پته وي چې دې مشاعرې په جریان کې دښمن د ډېر لرې منطقې نه یو نیم توپ راوویست، خو مشاعرې توپ راونویست. مشاعرې په څنګ کې هغو ته د ګلانو تحفې ور وړاندې کړې.
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی وایي مڼګل مشاعره شپاړسم کال ته داخله شوې، خو چې څومره د خلکو لخوا دا فرهنګي فعالیت بدرګه وپلل شي په ګټه تمامیږي.
د مڼګل مشاعره چې شپاړسمه کلیزه شپاړسم کال یې وو، د نن ورځ په دودیزه دغه سیوه مشاعره بدلیږي چې کال په کال د ټول هیواد په کچه شاعران پکې راټولي. زه تر کوم د یو لوی ګام دی او ښه چې هر څومره بدرګه شي هر څومره وپلل شي ښه خبره.
له خوست څخه د مڼګل د مشاعرې او تنګډونوال متی الله تراب هم په خپلو خبرو کې یاد مشاعره په زړه پوري بولي او زیاتوي
د تیر کال نسا کال مشاعره خو غوښنه وه، شاعرانو هغه نظمونه هم خو غزلې ډېرې ښه غوښنې غزلې وې، د سولې پیغام و پکې. د افغانستان شموله مشاعره وه، البته د ولایتونو ملګري راغلي وو.
د مشاعرې یو بل تنګډونوال آدم خان وایي دا ډول مشاعرې د شاعرانو په منځ کې تګ را تګ او پیژندګلوي پیاوړي کوي.
یوازینی مثبت لامل دا ده چې ډېر لرې لرې سیمو شاعران راځي او یو بل یو له بل سره ګوري، یو له بل سره پیژندګلوي کوي، چې زیاتره شاعران دي او د بل سره نه دي لیدلي، فقط نامه سره آشنا دي. خو دا مشاعره ورته دا زمینه برابروي چې د غو له څیرو سره آشنا سي، د غو سره له نږدې پیژندګلوي شي.
د ولایت شورا غړی شریف الله هوتک هیله څرګندوي چې دا ډول مثبت فرهنګي فعالیتونه نور هم ډېر شي، تر څو هغه ستونزې چې زموږ د ټولنې خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه د شعر او هنر په ژبه بیان کړي.
هیله مو دغه ده چې دغه شانت مشاعري او لکه د سنځلګل، نارنجګل و ورسره د مڼګل مشاعرې نور لا هم پیاوړي سي او دغه لړۍ باید سره داسې سي سره چې دغه کومې ستونزې چې موږ ورسره لاس او ګریوان یاسو افغان ولس ورسره هغه د همغه د شعر او د ادب او د قلم په ژبه باندې هیوادوالو ته مینوالو ته ورواري.
د مڼی ګل مشاعره یو تن ګډونوال شاعر د مڼی ګل ښکلا او خوشبوي څه دا ډول وستایله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شئی.